د ازادۍ راډیو غرمنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. ملګرو ملتونو په یو نوي راپور کې د ملکی وګړو د مرګ ژوبلې پر زیاتېدو اندېښنه ښودلې او نن د غویي یا ثور اتمه په افغانستان کې د مجاهدینو په لاس د کابل د سقوط 28مه کلیزه ده. په دې خپرونه کې د دې او نورو موضوعاتو په اړه راپورونه لرو. السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه احمد تکلیم او د خبری مجله د طاهر روخان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. د هر څه نه مخکې تاسو را بولم د دې ساعت د خبرونو اوریدو ته چې فریبا ظاهر چمتو کړی دی.
په سر کې د څو مهمو خبرونو سره چکه، په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستو د همغږي سازمان یا یونما وایي چې د روان میلادي کال په لومړۍ یو درې میاشتو کې په دې هیواد کې څه باندې 530 ملکي وګړي وژل شوي او 28 ملکیان ټپیان دي. د کندوز چارواکي وایي د کندوز په چهار دره او امام صاحب ولسوالیو کې د افغان ځواکونو پر پوستو د وسلوالو طالبانو بریدونه په شاتم بول شوي او نن دوشنبه په نړۍ کې د کورونا وایرس پیښې نږدې 3 میلیونه ته رسېدلې دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستو د همغږي سازمان یا یونما وایي د روان میلادي کال په لومړۍ یو درې میاشتو کې په دې هیواد کې څه باندې 530 ملکي وګړي وژل شوي دي او 28 نور ملکیان ټپیان دي. د یونما دفتر نن دوشنبه د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره ویلي چې دغه مرګ ژوبله د افغانستان د جګړو پر مهال ملکیانو ته اوښتې ده. د یونما په خبره په وژل شویو کې 150 ماشومان هم شامل دي. د دغه دفتر په اعلامیه کې راغلی چې د حکومت ضد عناصر د دغو تلفاتو د 55% مسؤلین دي. اعلامیه زیاتوي په دې کې وسلوال طالبان 9% د اسلامي دولت ډله یا داعش د 13% تلفاتو مسؤول دي. د یونما اعلامیه وایي د حکومت پلوي ځواکونه هم په افغانستان کې د یادو ملکي وګړو د مرګ ژوبلې 23% مسؤلیت لري چې د 2020 کال په لومړیو درې میاشتو کې وژل شوي دي. تر اوسه د افغانستان حکومت او نه هم وسلوالو مخالفینو په دې اړه تبصره نه ده کړې. تر دې وړاندې افغان چارواکو او طالبانو دواړو ویلي وو چې د ملکي وګړو ژوند ورته اهمیت لري او یو بل یې د ملکیانو په وژنه تورن کړی دي. تر اوسه وسلوالو طالبانو په وار وار د افغان حکومت ته اوربند غوښتنه رد کړې ده. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش څو اونۍ وړاندې په ټوله نړۍ کې د اوربند غوښتنه کړې وه څو دولتونه د کورونا وبا سره پر مبارزې خپلې هڅې متمرکزې کړي. د کندوز چارواکي وایي په چاردره او امام صاحب ولسوالیو کې د افغان ځواکونو پر پوستو د وسلوالو طالبانو بریدونه په شاتم بولی دي. د کندوز د امنیت قمندانۍ ویاند هجرت الله اکبری ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو تېره شپه پر پوستو بریدونه وکړل. نوموړي زیاته کړه د څو ساعتونو جګړې په نتیجه کې 10 تنه طالبان وژل شوي، 15 ټپیان او 4 نور له سیمې تښتېدلې دي. یو پولیس سرتېری وژل شوی او یو بل هم ټپي شوی دی. ټولې پوستې د امنیتي او دفاعي ځواکونو په کنټرول کې دي او جګړه نن سهار پای ته ورسېده. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. افغان چارواکي وایي د امریکا متحده ایالاتو او طالبانو ترمنځ د سولې تړون تر لاسلیک وروسته طالبانو په افغانستان کې پر امنیتي ځواکونو بریدونه ډېر کړي دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په ننګرهار ولایت کې د داعش وسلوالې ډلې سره د همکارۍ په تړاو د 8 تنو د نیول کېدو خبر ورکړ. د دغه وزارت ویاند طارق آرین نن دوشنبه رسنیو ته په استولې پیغام کې وویل چې دا کسان د ننګرهار ولایت د خیوې ولسوالۍ په اسلامپور کلي کې د پولیسو د ځانګړو ځواکونو د عملیاتو په ترڅ کې نیول شوي دي. شغله آریان وایي په دې عملیاتو کې چې 13 ورځ شوي له یادو کسانو څخه یو شمېر وسلې، مهمات، لپټاپ، کمپیوټر او موبایلونه ترلاسه شوي دي. تر دې وړاندې د افغانستان د ملي امنیت ریاست د داعش وسلوالې ډلې د 10 غړو د نیولو خبر ورکړی و چې ځینې مهم کسان لکه د داعش د خراسان څانګې مشر عبدالله ورکسی چې په اسلم فاروقي مشهور دی هم پکې شامل دي. نن دوشنبه په نړۍ کې د کورونا وایرس پیښې نږدې 3 میلیونه ته رسېدلې او له همدې ویروس څخه د وژل شویو کسانو شمېر شاوخوا 2,06,000 ته رسېدلې دي. په همدې حال کې د نړۍ یو شمېر هیوادونه د کورونا وایرس له کبله پر خپلو خلکو د ګرځبندیز محدودیتونه هم راکم کړي دي. دغه راز د هغو شمېرو په اړه چې له چین څخه خپرې شوي شک ښودل شوی، ځکه دا 12مه ورځ ده چې په دې هیواد کې یوازې د 3 مثبتو پیښو راپور ورکړل شوی او هیڅوک په دې هیواد کې له کرونا وایرس څخه نه دی مړ شوی. په لویدیځو هیوادونو کې چې په تدریجي ډول محدودیتونه پکښې کمیږي، څو سخت ځپل شوي اقتصادونه یې بیا احیا سي، هم د کرونا وایرس له کبله د مړو په شمېر کې کموالی لیدل شوی. د امریکا په متحده ایالاتو کې چې د نړۍ په سطحه تر ټولو ډیر کورونا وایروس ځپلی دی، ډیری ایالتونه چمتو دي چې په دې اونۍ کې محدودیتونه راکم کړي. د اقتصادي څرخ د بیا ګرځېدو لپاره فشارونه داسې مهال په امریکا کې ډیر دي چې د روغتیا کارکوونکي لا هم خبرداری ورکوي چې تشخیصي ازموینې ډېرې کمې دي. او د سوریې هوایي ځواکونو پلازمینه دمشق ته څیرمه د اسرائیل د څو مشکوکو توغندیو مخه نیولې ده. دا خبره د سانا دولتي خبري آژانس نن د اپریل 28مه کړې ده. د سانا خبري آژانس راپور له مخې د اسرائیل دا برید د لبنان هوایي حریم له لارې سوی او د سوریې دفاعي ځواکونو مخکې تر دې چې اهدافو ته ورسیږي خونسا کړې دي. د اسرائیل پوځ معمولا د خپلو عملیاتو په اړه تبصره نه کوي، خو په وروستیو کلونو کې د ایراني ځواکونو د سوریې د حکومت او د لبنان د حزب الله ډلې پر وړاندې سلګونه هوایي بریدونه کړي دي. اسرائیل وایي ایران ته به اجازه ورنه کړي چې په سوریې کې ځان ته سنګر جوړ کړي او نه پرېږدي چې پرمختللې وسلې د حزب الله ډلې لاسته ورسي. د سوریې د جګړو یو څارونکي ډله وایي د اپریل پر 28مه د اسرائیلي الوتکو د بریدونو په نتیجه کې په سوریې کې 9 تنه ایران پلو او ملیشیا ځواکونه ووژل سول. روسیا، ایران او د لبنان حزب الله ډله د سوریې په کورنیو جګړو کې چې لسم کال پیل شوی دی د دغه هیواد د ولسمشر بشار اسد د رژیم پوځي ملاتړ دي.
ل ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. قدرمن اوریدونکو را سره اوسئ، د خبرونې په دوام کې راپورونه خبرو. ملګری ملتونه په خپل یو نوی راپور کې وایي چې په افغانستان کې د سږني کال په لومړیو دریو میاشتو کې 1510 ملکی وګړي چې یو نیم سل ماشومان هم پکې دی وژل شوی. نن د غوی یا ساور اتمه د هغې ورځې 28مه کلیزه ده چې مجاهدینو په کابل کې کمونیستي رژیم نسکور کړ. په کونړ کې د جګړو له کبله معلولین وایي چې د کورونا د وبا په نتیجه کې دوی تر نورو وګړو ډیر زیانمن شوي دي.
قرنطین نه مخکې زمونږ گزاره کېدل او د قرنطین نه وروسته ټول کارونه زمونږ په ټپه ولاړ دي. دوکانونه بند دي، مواد د اغوستلو نه پیدا کېږي.
په نړیوالو مسایلو کې په داسې حال کې چې په نړۍ کې په کووید 19 ناروغۍ د اخته کسانو شمیر 3 میلیونو ته نږدې کېږي، ځینو هیوادونو د دې وبا د مخنیوي لپاره د لګېدلو محدودیتونو نرمول پیل کړي. په دوهمه برخه کې د ګوړې اچار تفریحي پروګرام کې د نورو تنظونو تر څنګ د یوې عجیبې رایبارۍ کیسه.
موږ خو د ماریا غوښتلو لپاره راغلي یو، او ماریا د ما په زوی مینام ده، نو ما ویل که دغه کار وسي د دواړو به ارمان پوره سي.
ماریا دې په زوی مینه ده.
ژوند په شیبو کې 19 پروګرام هم لرو، اورېدو ته راسره اوسئ. دا ازادي رادیو ده. ازادي رادیو په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. قدرمنو اوریدونکو، اوس ورزو د خپرونې لومړۍ موضوع ته. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یوناما وایي د روان میلادي کال په لومړیو دریو میاشتو کې د جګړو له کبله په دې هیواد کې له 1510 زیات ملکي وګړي وژل شوي او 1 نور ټپیان دي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون په دې اړه اندېښنه کوي او د جګړې له ښکېلو غاړو غواړي چې اوربند ته غاړه کېږدي. حکومت او طالبانو دواړو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. په دې اړه نور جزئیات اجمل اند د کابل له سټوډیو راکوي.
بله، په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یونما وایي د روان میلادي کال په لومړیو دریو میاشتو کې له 1510 زیات ملکیان وژل شوي او 1 نور ټپیان شوي دي. د یونما دغه خبر پاڼې له مخې چې نن خپره شوې راغلي چې دغه کسان په افغانستان کې د جګړې له امله وژل شوي دي. په خبر پاڼه کې دا هم راغلي چې په وژل شویو کې 150 ماشومان هم شامل دي. د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون په دې اړه اندېښنه ښيي او د جګړې له ښکېلو غاړو غواړي اوربند ته غاړه کېږدي. د بشر د حقونو د خپلواک کمیسیون د خپرونو او اړیکو د څانګې رئیس ذبیح الله فرهنګ د دوشنبې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
از تمامی طرفین جنگ میخوایم که با توجه به
دی وی د جګړې ټول ورخونو غواړو چې د ملکی تلفاتو ټول ورشمیر په پام سره د اوربان په برخه کې زموږ او د بشر د حقوقو د نورو بنسټونو غوښتنې ته مثبت ځواب ورکړي. موږ دا موضوع په وار وار مطرح کړی او هیله لرو چې د جګړې لوري ورته درناوی وکړي ترڅو موږ پراتونکې د تاوتریخوالي او د ملکیانو په مرګ ژوبل کې د کمیدو شاهد اوسو. د یونما پراپور کې د حکومت ضد وسلوالو ډلو د دغې 55% تلفاتو مسؤل ګڼل شوي. یونما وایي طالبان د 9.5% او د اسلامي دولت یا داعش ډلې د خراسان څنګه 10% د دغه تلفاتو مسؤل ګڼل شوي. د راپور پر بنسټ حکومت بیا د دغه شمېر د تلفاتو 9.5% مسؤل ګڼل شوی دی. هڅه مو وکړه په دې اړه د افغان حکومت او طالبانو نظر هم واخلو، خو تر اوسه دواړو لوریو په دې اړه د ازادۍ راډیو اړیکو ته ځواب نه دی ورکړی. خو مخکې تر حکومت او طالبانو د ملکی تلفاتو پړه پر یو بل چولی او دواړو خو ویلي چې دوی په جګړه کې د ملکیانو خوندیتوب ته ژمن دي. دا پر اثر کې رښتیا آزاد افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد له طالبانو څخه د اوربان غوښتنه کړې. ښاغلي خلیلزاد پر یو ټویټ کې لیکلي، روژه طالبانو ته دا فرصت برابروي چې د روان روغتیايي بحران تر پایه د بشري مرستو لپاره د اوربان په منلو سره تاوتریخوالی کم کړي او تهاجمي عملې بندې کړي. وړاندې تر دې ولسمشر محمد اشرف غني د امریکا د دفاع وزیر او ناټو سازمان هم له طالبان وغوښتي و چې جګړه کمه او یا هم اور بند وکړي. یونما په داسې حال کې دا راپور خپروي چې د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش هم څو اونۍ مخکې په ټوله نړۍ کې د اور بند غوښتونکي شو او ویلي بل چې باید ټولې هڅې د کورونا وایرس سره د مبارزې په برخه کې وشي. بلې تکرسه
ډېره زیاته مننه قدرمن اوریدونکو. د ازادۍ رادیو خبریال اجمل تورمانو چې د کابل لو سټوډیو نه د ملګرو ملتونو د یونما د دفتر د وروستي راپور جزئیات اورول چې وایي د روان کال په لومړۍ ورځ کې د جګړو له کبله په افغانستان کې له 500 زیات ملکی وګړي وژل شوي چې په دې کې 1.5 ماشومان هم شامل دي.
ازادي رادیو د بی‌طرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمهیزو مسالو د بحث معتبره مرجع ده.
زموږ غږ له ازادي رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو، د دې غرمنۍ خبری مجلې په دوام کې نور راپورونه هم لرو، خو اوس چې تقریبا هر ورځ په افغانستان کې د کورونا وایرس باندې د اخته کسانو په شمیر کې زیاتوالی راځي، نو د افغانستان د روغتیا وزارت هر ورځ د دې وروستیو شمیرو په اړه رسنیو ته معلومات ورکوي. حسیب تلاش تورزو چې په کابل کې د کابل له سټوډیو د شبه په مستقیمه اړیکه راسره دی او د نن ورځې وروستي جزئیات راکوي. تلاش صاحب،
ډېر زیاته مننه تکل صاحب تاسو او درنو اوریدونکو ته سلامونه. د عامې روغتیا وزارت تازه د کرونا ویروس د اخته کسانو شمیرې شریکې کړې. د دغه وزارت په وینا په تیرو 24 ساعتونو کې 604 مشکوکې نمونې د دوی ازمویلې دي، چې له دغه ډلې 102 نوې مثبتې پیښې په افغانستان کې ثبت شوې دي. دغه 102 پیښو څخه 34 په بلخ، 33 په هرات، 28 په کابل، 21 په کندهار، 8 په پکتیا، 8 بغلان، 9 کندز، 15 غور، 15 سرپل، 4 نیمروز، 4 سمنګان، 3 خوست، 3 ننګرهار، 3 لغمان، 3 فاریاب، 2 هلمند، 1 پکتیکا او 1 په پنجشیر کې دي. دغه وزارت په وینا په 34 ساعتونو کې 9 کسان مړه شوي دي، چې په ټوله کې د کرونا ویروس له امله د مړو شمیر 50 او په کرونا ویروس د اخته کسانو شمیر 1003 ته رسیدلی دی. دغه وزارت ټینګار کوي چې تر اوسه 240 کسان بیرته روغ شوي دي او راتلونکي 2-3 اونۍ ډېر زیات مهم دي او خلکو ته خبرداري ورکړ چې روغتیایي لارښوونې په پام کې ونیسي ترڅو افغانستان له لوی ناورین سره مخ نشي.
بله تلاش صاحب مننه. خو مخکې لدې چې تاسو لاړ شئ یوه بله تلاش صاحب وایم تاسو نه مننه وکړه مفصل معلومات. خو یوه خبره داده چې یو دم یو ناڅاپي هم د په دې ناروغۍ د اخته کسانو په شمیر کې یو لوی تغییر راغلی چې نن تاسو ویل چې 102 دی تازه شمیرې. له دې مخکې به د ورځې په پیل کې 15 بیا وروسته له غشلو 15 ته ورسېدې، خو اوس 102 په یوه ورځ. دې ته د روغتیا وزارت څه توجه کړې یا په دې اړه یې خبرې کړې دي؟
بله تکسب امیر روغتیا وزارت وایي چې د دې اصلي لامل دا دی چې خلک روغتیایي لارښوونه ته پاملرنه نه کوي. خلک هغه سیمو ته چې په غیزه کې ګڼه ګوڼه وي دوی راټولیږي سره، او دا پخپله د دې لامل ګرځي چې د کرونا ویروس د اخته کسانو شمیر کې زیاتوالی راشي. او د دې زیاتوالي اصلي لاملونه هم همدا دي چې خلک باید ګرځبندیز په پام کې ونیسي او روغتیایي لارښوونې عملي کړي.
ډېره زیاته مننه حسیب تلاش د ازادۍ راډیو خبریالو چې له کابله د روغتیا وزارت په حواله د کرونا وایروس د نویو شمیرو جزئیات راکول. د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
د کرونا وایروس عمده نښې تبه، ټوخی او د سا بندیدل دي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ قدرمن اوریدونکو، راسره اوسئ. د خپرونې په دوام کې نور موضوعات هم لرو، خو دا شیبه خان محمد سین اقتصادي خبرونه وړاندې کوي.
د افغانستان د خار جوړونې او ځمکو وزارت په دولتي ځمکو او ملکیتونو د پانګې اچونې لپاره 50 بستې یا د پانګونې کڅوړې اعلان ته سپاري. د دغه وزارت ویان حشمت ناصری نن ازادي راډیو ته وویل دغه چاره به د $1 میلیارد پانګونې جذب ته لارې پرانیزي. نوموړي وویل له دې لارې به افغان حکومت ته $2.6 میلیارد عواید راټول شي. په دغو 500 کڅوړو کې د وز زونونو په کچه په سوداګریزو مرکزونو، د استوګنې په سیمو او سوداګریزو برخو کې پانګې اچونې شامل دي. تر دې وړاندې هم د ښار جوړونې وزارت خصوصي سکتور ته د ګډې پانګې اچونې زمینه برابره کړې چې د دولت بودیجې ته ترې ډېر عواید راټول شوي دي. د کندهار ولایت د غنمو حاصلات به ډېر ژر بازار ته وړاندې شي. د کندهار د کرنې رئیس حفیظ الله سیدی نن ازادي راډیو ته وویل تر اوسه له کروندګرو تر 200,000 ټنه غنم راټول شوي چې په راتلونکې اونۍ کې به مارکیټ ته وړاندې شي. نوموړي وویل له دې سره به په بازار کې د اوړو بیې راټیټې شي. نوموړي وویل سکل د دې ولایت په سباندې 85,000 هکتار ځمکه کې اوبیز او للمي غنم کرل شوي چې دا چاره د کندهار ولایت له بزګرو سره ډېره مرسته کوي. تر دې وړاندې هم حکومت په مارکیټونو کې د نرخونو د کنټرول لپاره په ډېره اندازه غنم له بزګرو اخیستي دي. په مارکیټ کې د وړو او غنمو نرخونه وروسته له هغې پورته شول چې په هیواد کې د کرونا وایروس د خبرېدو له امله یو شمېر هیوادونو له افغانستان سره خپلې پولې وتړلې.
له ازادۍ راډیو غرمنۍ خبري مجله اورئ. قدرمن اوریدونکو، تاسو مخکې په افغانستان کې په کووید 19 ناروغۍ د اخته کسانو له نویو شمیرو خبر شوئ. دا مشکل په دنیا کې هم په پراخېدو دی، او د وروستیو راپورونو له مخې په نړۍ کې په کووید 19 ناروغۍ د اخته کسانو شمیر اوس 3 میلیونو ته نږدې کیږي. له دې سره د مړیو په شمیره کې هم د پام وړ زیاتوالی راځي. ځینو هیوادونو د دې وبا د مخنیوي لپاره د لګیدلو محدودیتونو نرمول پیل کړي دي. په دې اړه د جزئیاتو لپاره د اجمل اند راپور واورئ.
باور دی چې په نړۍ کې په کرونا وایروس اخته کسانو او له دې کبله د مړو شو رسمي شمیرې ښایي د دې نړیوالې وبا د قربانیانو له اصلي شمیرو کمې وي. چین چې څه کم 1 میلیارد وګړي پکې اوسي، د دوشنبه په ورځ د کرونا وایروس د 3 نوو پیښو رپورټ ورکړ. په دې هیواد کې د 12مې پرله پسې ورځې لپاره په کرونا وایروس ته چا د مړینې رپورټ نه دی ورکړل شوی. په لویدیځو هیوادونو کې د مړینو شمیر کې د یو څه کمی نښې څرګندې شوې. په عین حال کې هیوادونو د کرونا ځپلي اقتصاد د رغولو لپاره د بندیزونو کمول پیل کړي. د امریکا متحده ایالات د نړۍ هغه هیواد دی چې د کرونا وایرس سخت ځپلی. دغلته تر اوسه 940 سره پیښې ثبت شوي او 490 کسان په دې وایرس مړه شوي. د دې هیواد درې ایالتونو تینسی، کولرادو او مونتانا د دې اونۍ لپاره چمتووالی نیولی چې د کرونا له کبله لګول شوي محدودیتونه راکم کړي، خو د اقتصاد د بیرته پرانیستلو د هڅو سره په یو وخت کې د امریکا د روغتیا متخصصانو خبرداری ورکړی چې لا هم د هغه کسانو د ټیسټ لپاره امکانات ډیر کم دي چې ښایي په کرونا وایرس اخته وي، خو نښې او علامې ونه لري او کولی شي دا وایرس په پراخه توګه په ټولنه کې خپور کړي. په اروپا کې هم ډیرو هیوادونو د محدودیتونو کمول پیل کړي، خو ورسره په څنګ کې د کرونا معاینات او د تماس تعقیب زیات کړي او د فزیکي واټن ساتلو او ماسک اغوستلو په شمولي ځینې محدودیتونه لا هم پر ځای پرېښي. په هسپانیا کې د یک شنبه په ورځ ډیر ماشومان وروسته له شپږ ګونیو د لومړي ځل لپاره بهر وایستل شول. د دې هیواد صدر اعظم ویلي د کرونا وایرس دا سخت ځپلی هیواد بل څو نور اروپایي هیوادونو سره یو ځای د محدودیتونو د نرمولو لپاره پلانونه عملي کړي. بلجیم هم په اروپایي هیوادونو کې کرونا ډیر ځپلی دی. هیواد هم داسې پلان وړاندې کړی چې د مې له 4 نیټې څخه په کور کې د پاتې کېدو په محدودیت کې نرموالی راولي. ایټالیا چې په اروپا کې د کرونا وایرس د خپرېدو له کبله تر ټولو اوږده قرنطین سره مخ ده، هم ویلي چې د مې له 4 نیټې محدودیتونه نرموي، خو له یو بل څخه د فزیکي فاصلې ساتلو ټینګار کړی او د ماسکونو د ویش ته لا موثرو پلانونو د عملي کېدو خبره کړي. ایټالیا کې د نور اروپایي هیوادونو په مقایسه کرونا وایرس تر ټولو زیات کسان مړه کړي چې شمیر یې له شپږ ویشت سره اوړي. په فرانسه کې د یک شنبه په ورځ چارواکو وویل چې په دې هیواد کې په تیرو 24 ساعتونو کې په کووید 19 وایرس د مړو شمیر 222 چې دا دغلته د مړینو په شمیر کې د پام وړ کموالی ښیي. په پاریس کې حکومت چمتووالی نیسي چې دغلته شدید قرنطین د میلې 12 کم کړي او په عین حال کې د کرونا وایرس د معایناتو چاره پراخه کړي. په برتانیا کې هم د بندیزونو د نرمولو لپاره اقدامات شوي. د دې هیواد په روغتونونو کې د کرونا وایرس سره د تړلو مړینو شمیر 40,590 دی. په کې هغه کسان نه دي شامل چې د ډیرو مرکزانو د ساتنې په مرکزونو کې مړه شوي او ګمان کیږي چې د هغوی شمیر هم زرګونه دی. همدارنګه د برتانیا 55 کلن صدر اعظم بوریس جانسن چې له کرونا ناروغۍ تازه رغېدلی ویاندې ویلي چې نوموړی به نن کار ته ستون شي. په جرمني کې هم د کرونا وایرس نوې پیښې کمې شوې. دغلته د فولکس واګون د موټر جوړولو کمپنۍ ویلي له 15 اونۍ کاربندیز وروسته نن بیرته کار پیلوي. مرسیډیز بینز او د بی ام ډبلیو موټر جوړونکو کمپنیو هم بیرته د کارونو د پایل پلانونه اعلان کړي. له اروپا خوا په جنوبي کوریا کې پرته له دې چې عمومي قرنطین ټینګ شي او یا کاروبارونه وتړل شي، د کرونا د معاینې او قرنطین فعال پروګرام دوام لري. د هیواد د یک شنبه په ورځ د کرونا وایرس د اخته کېدو 19 پیښې ثبت کړي، خو په عین حال کې په نړۍ کې د کرونا وبا خپرېدل لا هم دوام لري. دا وایرس دا مهال په برازیل، روسیا، ترکیه، جنوبي افریقا، مکسیکو او نور هیوادونو کې په چټکۍ د خپرېدو په حال کې دی.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
نن د غوی یا ثور اتمه په افغانستان کې د کمونیستي رژیم د سقوط او د مجاهدینو د واکمنۍ د ټینګېدو 28مه کلیزه ده. یو شمیر پخوانی جهادي مشران او له هغې ډلې په هرات کې د جمعیت اسلامي مشر محمد اسماعیل خان وایي چې د ثور اتمه د افغانستان د بریا ورځ ده، خو د افغانستان د بشري حقونو سازمان وایي دا ورځ د افغانانو لپاره د تاریخ تور ورځ ده، ځکه ګڼ شمیر خلک پکې وژل شول او د بوند کنفرانس هغه پریکړه چې باید انتقالي عدالت پلی شوی وای تر اوسه نه ده عملی شوی. په دې اړه د نورو جزئیاتو لپاره فیروزه عزیزی د کابل له استودیو سره ده. فیروزه،
ډیر زیات مننه تکل صاحب. سلام تاسو د ازادي راډیو ټول قدرمنو اوریدونکو ته. نن د ثور د میاشتې اتمه نیټه ده. لنن 28 کاله مخکې افغان مجاهدین د پخواني شوروي اتحاد له ځواکونو ملاتړي حکومت سره تر 14 کلنې جګړې وروسته بری ته ورسېدل. اوس یو شمیر پخواني جهادي مشران په دې باور دي چې دا ورځ د افغانستان د مجاهدینو او د هیواد د خپلواکۍ د بیرته اخیستلو په هدف د بری ورځ ده. محمد اسماعیل د هغه مهال کې په لویدیځ کې د جمعیت اسلامي ګوند مشر و. یو نن ازادي راډیو ته وویل چې دا ورځ د افغانستان د تاریخ لپاره تر ټولو ستر تحول و.
د تاریخ افغانستان ای بزرگترین تحولی بود که یک کشور بسیار کوچک و مظلوم در برابر ابر قدرت با اثر مقاومت و عنایت پروردگار یک پیروزی دست یافت و استقلال خود دوباره به دست آورد.
اتویس کال مخ کې مجاهدین د پخوانی شوروي اتحاد د پلوی حکومت په ماتولو سره کابل تران نوتل. خو پخوانی شوروي ځواکونو څخه د افغان مجاهدینو د بریا تر اخیستو وروسته په هیواد کې د ډاکټر نجیب الله احمدزي د حکومت تر سقوط وروسته په کابل کې کورنیو جګړو زور واخیست، تر ننه هم دوام لري. کله چې مجاهدین د 1301 لمریز کال د ثور په اتمه نیټه بریا ته ورسېدل، صبغت الله مجددي د دوو میاشتو لپاره د اسلامي دولت د رئیس په توګه غورسه. وروسته تر هغه برهان الدین رباني واک خپل کړ چې د حکومت دوام یې د یو شمېر مجاهدینو په ځانګړي ډول د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي مخالفت سره مخ شو. له دې سره د افغانستان د بشري حقونو سازمان مشر لالګل لال وایي چې دا ورځ د افغانانو د تم خلاف څه واقع شول چې په تراس کې ګڼ ملکي افغانان ووژل شول. ښاغلی لال وایي د بون کنفرانس یوه پریکړه دا وه چې باید هغه مجاهدین چې د دې لامل ګرځېدلی و، البته چې عام افغانان وژل سي، د انتقالي عدالت پروسه پلیس یې و. خو د دې لپاره چې لا هم په حکومت کې هغه مجاهدین ګډون لري چې د خلکو د مرګزوب لاملین دي، دغه پروسه نه ده پلیس وي.
یقینا چې د ثور اتم ورځ دی کوم امیدونه چې د خلکو و، کوم امیدونه دی ولس چې و، په خوښۍ سره هغه برعکس وشول. په لکونو خلک هم د لاس ورکړه، ټول شتمنۍ د لاسه ورکړلې، ټول نظام هم د لاسه ورکړ. د بند پریکړې یو جز چې و انتقالي عدالت و، هغه هم دغسې د پخواني حکومت د مصلحتونو کار شولو، او د انتقالي عدالت پروسه په افغانستان کې پلی نه شوله.
تکال صاحب، که څه هم له هغه وخته یا د همدغه نیټې نه 28 کاله تیریږي، خو لا هم په هیواد کې دننه کورنۍ جګړې روانې دي، سیاسي اختلافات شته، او تر اوسه پورې خلک له ستونزو سره لاس او ګریوان دي. یعنی په ټوله کې له هغه جهات مجاهدین د بریا ورځ بولي، تر اوسه هم د خلکو په ژوند کې څه بدلون نه دی راغلی، او هغه ستونزو سره دوی لاس او ګریوان دي. بلې تکال صاحب،
ډیر زیاته مننه فیروزی عزیزی. قدرمن اوریدونکو، د همدې خبرونې په دوهمه نیمه کې د ازادۍ رادیو 19 پروګرامونه هم لرو، اوریدو ته را سره اوسئ. ستاسو له پیغامونو
زما دا نظر دی، کاشک چې دغه کوم خارونه سرحدي خارونه موږ چې دی د مسافرین چې له ایران او پاکستان راتلل، او په هغو ځایو کې د انتظام د دغو مسافرو لپاره نیول سوی وای، کمپونه جوړ سوی وای، او ټول د دغو چکن سوی وای، او وخت مودې پورې همالته ساتل سوی وای. دا به د دولت په همکاري د ټولو افغانانو هغه کوم سرمایداران چې دی همکاري یې کړی وای، له هرې نګاه د خوړو اوبو انتظامات نیول سوی وای. زه د هلمند د ولایت څخه زمری د نګر د ولسوالۍ څخه د ټلیفون په کرښه د ازادي راډیو کارکوونکو اورېدونکو ته سلام وایم. چار رسنۍ د خبرونو لنډیز وایي، اول خبر یې داری د کورونا دی. نو دا د کورونا مرض خو دغسې جدید دی، یقین په نړۍ کې مسلمانان او کفار ګرد سره اخیستي. دا بل مرض ولې نه یادوي؟ دا ګرانی دا تر کورونا بدتر دی، داسې کاختي داسې لوږې وتلي په مسلمانانو براشي قیامت دی وروره. دا یو من کچالو په 300 کالداري، یوه کوچنی ډبه 3 لیټره غوړي په 300 کالداري. دا خو به کورونا نه، دا خو به د لوړ پوړي چارواکي دا خو به خپل ترالو فصل کوي سي. نو پر دغه د دکاندارانو تجارانو باندې وړي خلک یې پوښتنه نه کوي، دا هم څه قیامت جوړ کړی. وسلام په احترام، سلام علیکم.
وروره ازادي راډیو ته مې دا پیغام دی، کندهار ولایت کې د سید احمد سلطان تورې کې ورته زمریک د کار او اوس مرکزونه مالیزي د کاغذانې ټول کرمل او ټول کرنسي د خلک ټول غریب دي، کرنسي نیم د وکړي د خلک غریبان دي. د اغان دی خو ایمان نه شته کوم د مرکز په غاڼه باندې، او مرکزونه مالیزي کاغذان شام نور ولا جاکات ستا جاکات د تر ول ول ولایت بیا سایتر مرکز کې له تجمعات د مسجد لا ته د وسه پوری سرک نه مالیزي دا پیغام دی، دا پیغام یو رسول الله دی نه د کندهار ولایت. سلام علیکم.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې، او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، ګردیز، خوست، اسد آباد، لشکرګاه، غزنی، قلات، پل علم پرون او مهترلام کی خبریگی.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایی
لاسونه د ورځې څو ځلې او هر ځل تر یوې دقیقې پورې په صابون پریمینځئ او د کرونا ویروس د سرایت مخنیوی وکړئ. 12:30 شوې. فریبا ظاهر د خبرونو لنډیز اوروي.
افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستو د همغږي سازمان یا یونما وایي د روان میلادي کال په لومړیو دریو میاشتو کې په دې هیواد کې څه باندې 500 دیرش ملکي وګړي وژل شوي دي او 28 نور ملکیان ټپیان دي. د یونما دفتر نن دوشنبه د یوې خبر پاڼې په خبرولو سره ویلي چې دغه مرګ جوبله د افغانستان د جګړو پر مهال ملکیانو ته اوښتی ده. د یونما په خبره په وژل شوي کې 150 ماشومان هم شامل دي. د دغه دفتر په اعلامیه کې راغلی چې د حکومت ضد عناصر د دغو تلفاتو د 55 سلنې مسؤولین دي. اعلامیه زیاتوي په دې کې وسلوال طالبان 9 سلنه، د اسلامي دولت ډله یا داعش د 13 سلنې تلفاتو مسؤول دي. د یونما اعلامیه وایي د حکومت پلوي ځواکونه هم په افغانستان کې د یادو ملکي وګړو د مرګ ژوبلې 2 سلنه مسؤلیت لري چې د 2020 کال په لومړیو دریو میاشتو کې وژل شوي دي. تر اوسه د افغانستان حکومت او نه هم وسلوالو مخالفینو په دې اړه تبصره نه ده کړې. د کندوز چارواکي وایي په چاردره او امام صاحب ولسوالیو کې د افغان ځواکونو پر پوستو د وسلوالو طالبانو بریدونه په شاتم بولې دي. د کندوز د امنیت قمندانۍ ویاند هجرت الله اکبري ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو تیر شپه پر پوستو بریدونه وکړل. نوموړي زیاته کړه د څو ساعتونو جګړې په نتیجه کې 10 تنه طالبان وژل شوي، 15 ټپیان او 4 نورې له سیمې تښتېدلې دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په ننګرهار ولایت کې د داعش وسلوالې ډلې سره د همکارۍ په تړاو د اتو تنو د نیول کېدو خبر ورکړ. د دغه وزارت ویاند طارق آریان نن دوشنبه رسنیو ته په استولې پیغام کې وویل چې دا کسان د ننګرهار ولایت د خیوې ولسوالۍ په اسلامپور کلي کې د پولیسو د ځانګړو ځواکونو د عملیاتو په ترڅ کې نیول شوي دي. نن دوشنبه په نړۍ کې د کورونا وایروس پیښې نږدې 3 میلیونه ته رسیدلې او له همدې ویروس څخه د وژل شویو کسانو شمیر شاوخوا 2,06,000 ته رسیدلی دی. په همدې حال کې د نړۍ یو شمیر هیوادونو د کورونا وایروس له کبله پر خپلو خلکو د ګرځبندیز محدودیتونه هم راکم کړي دي. او د سوریه هوایي ځواکونو پلازمینه دمشق ته څیرمه د اسرائیل د څو مشکوکو توغندیو مخه نیولې ده. د سنا خبري اژانس راپور له مخې د اسرائیل دا برید د لبنان هوایي حریم له لارې سوی او د سوریه دفاعي ځواکونو مخکې تر دې چې اهدافو ته ورسیږي خونسا کړی دي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، په افغانستان کې د کورونا وایروس د خپرېدو له کبله کوم محدودیتونه چې لګول شوي او په هغو کې ګرځبندیز هم شامل دی، بیکاری او همداراز د خوراکي توکو د بایو د لوړېدو له ستونزو سره ټول خلک مخامخ کړي دي. د روژې د مبارکې میاشتې له رارسېدو سره د کورونا وایروس خپرېدو ګرځبندیز او بیکاری ته په پام سره د خوراکي موادو بیې په زیاتېدو دي او په ټول افغانستان کې لوړې شوي دي. په کونړ کې د جګړو له کبله معلولین وایي چې د کورونا وبا په نتیجه کې دوی تر نورو وګړو زیات زیانمن شوي دي. دوی وایي چې د دوی هم اقتصادي فعالیت په ټپه درېدلی او کاروبار له خنډ سره مخامخ دی. روحله انوري راپور راکوي.
په کونړ کې په زرګونو معلولین چې په روانه جګړه کې خپل اندامونه له لاسه ورکړي شکایت کوي چې په جګړه کې هم له نورو زیات زیانمن شوي. اوس چې د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره کوم قرنطین پیل شوی، دوی ډېرو ستونزو سره مخ کړي دي. شیراغا جان د شیګل ولسوالۍ په بازار کې دکان لري وایي
قرنطین نه مخکې زمونږ گزاره کېدل او د قرنطین نه وروسته ټول کارونه زمونږ په ټپر ولاړ دي. دکانونه هم بند دي، مواد د اغوستلو نه پیدا کېږي او خرڅولو هم قیمتونه جګ دي، خلک هم بند دي. هیڅ کومک تر اوسه په دې رابطه باندې نه دی شوی. اوازې بیا وري مونږ په خېټه اوبو کې اچولې ده نو توکل پالیو خو دی. اچانک څه اضافه شلو حکومت یې وکړه، تر اوسه خو هېڅ شی نه دي شوي.
قاري ضیاء الرحمن په مرکز اسدآباد کې د خوراکي توکو د پلورلو غرفه لري وایي د کرونا وایرس د مخنیوي په قرنټین کې غرفه بند شوی او په کور ناشته
دولت مونږ ته یو غرفه راکړې وه په هغه کښې خپلو بچو ته کټه کوله. اوس دغه دویمه میاشت قرنټین شروع دی، هغه کومه روزمره ګټه وه هغه یې اوس نشته دی او ډېر په تکلیفونو باندې هغې مبتلا وه. خو نور هم نه، د ورځې د 200 نیولې تر 300 300 روپو پورې به پیدا کولې، خپل هغه ګزارش مې پرې روان و. اوس قرنټین دی، د قرنټین په دغه کښې حالاتو کښې ډېر مشکلاتو سره دغې.
محمد اساق چې په کونړ کې د معلولینو اتحادیې مشر دی، ازادي راډیو ته وویل معلولو کسانو سره د قرنټین په وخت کې هیڅ ډول مرسته نه ده شوې او دوی خپل ستونزې د ولایت مقام او وزارت ته رسولې دي.
دلته ډېر معلولین داسې دي چې هغه غرفې لري، یا بعضې داسې دي چې په بازار کښې دغه سولو ته ناست، یا رېړۍ لري. ډېر معلولین داسې وو چې هغه خپل کاروبار کوو، هغه یو ځان دا نفقه ځان ته پیدا کولی شو، هغو ته هغه قرنټین د ټول په همدغه مشکلاتو راخته دي. او کوم کومکونه چې راځي هغه هم معلولین ته نه رسېږي، معلولین هم دغه نه بې برخې پاتې دي. ټول تر وزارته پورې ما دا معلولین آواز رسولی دی، خو بدبختانه چې تر اوسه پورې عکس العمل نه دی ښودل شوی چې یا دغه معلولین به څه کوي او څه به نه کوي، او کوم کومکونه
په کونړ کې حکومتي چارواکي بیا وایي په شفاف ډول د مرستو د ویش د پاره د معلولینو او اړو کسانو نومونه لیکلي. کله چې هم ولایتي ادارې سره مرسته وشي نو حق به حقدار ته وسپاري. د کونړ مرستیال والی ډاکټر ګل محمد بیدار د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
نیازمند خلک د ولسوالۍ په سطح باندې شناسایي شوي دي، د مرکز په سطح شناسایي شوي، کله چې کومکونه مونږ ته را ورسېږي دوی ته به انشاءالله توضیح کېږي. بل مونږ یو کورونا فنډ ایجاد کړی دی، کورونا فنډ کې اکثره رئیسانو د 10 ورځې معاش خپله ورواچولی، ولسوالانو، رئیسانو او موسساتو کی پوزیشن، او عام مامورین شاید یو ورځنی معاش ورواچوي، یو تعداد تجارانو اصنافو هم شرکتونو والا دې کومکونه کړي.
په کونړ کې معلولین وایي روغ او مالداره کسان د هرې مرستې په ویش کې له دوی وړاندې ولاړ وي او د دوی په نوم راویستل شوي مرستې خپلو کورونو ته وړي.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کې دوا شو شیروا باندې برابر کړل دی، شیروا کې به مړې خوړه واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زن خالن رو کجی بدی کهونه
ارغا هست بایی تکڑا هست بایی تبا پا دیوانی سپریگی سهار سهار با پا دیوانی مندی وی بدی روزایو کی
جوڑاون کی فرشتا مرسل
درنو دوستانو سلامونه می اومنی کاغذ ورشا پا هواشا کاغذ ورشا پا هواشا اول تریزار شا بیا پریوای سلامونه د لنډۍ په اوریدلو سره به په دې پوه شوي یاست چې نن د کاغذ په اړه خبرې کوو. آیا په افغانستان او نړۍ کې د کاغذ په پیدایښت خبر یاست؟
اوسنۍ بڼه کاغذ څه وخت رامنځته شو؟ تاریخچه یې تقریبا دویمې زیږدیزې پیړۍ لومړیو ته رسیږي او د جوړېدو نسبت هم چینایانو ته ورکول کېږي.
وخت چې کاغذ نه و خلکو په څه باندې لیکل کول؟
کاغذ کاریدل په نشت حساب و. نبی علیه الصلاۃ والسلام هم چې قرآن عظیم شان لیکي صحابه په واسطه په کاغذ باندې به نه لیکل، بلکې هغه به د حیواناتو په پوستکو باندې، په تختونو باندې، په تیږو، په هډوکو، په نورو شیانو باندې به لیکل.
او د کاغذ په ډولونو کې له پایله بیا تر اوسه څومره بدلون راغلی دی؟
کاغذ په مختلفو ډولونو استعمال شوی دی. مثلا ویلی شم چې یو وخت د ونو له پاڼو هم د کاغذ په ډول استفاده کیده. د هغه مهال هماغه رواج او رایج وو او اوس یو پرمختللی کاغذ لرو.
نن همدا موضوع څېړو. په پیل کې د کاغذ تاریخ ته تم کیږو، بیا یې ارزښت روښانه کوو او د کارونې پاک لای هم معلومات درته وړاندې کوو. دا خپرونه ما فرشتې مرسل جوړه کړې، ملتیا مو وکړې. قدرمن اوریدونکو، د تاریخ په برخه کې ماهران وایي چې چینایان د کاغذ رامنځته کوونکي ګڼلی شو. دوی د کاغذ له پیدایښت مخکې د بانس او ورېښمو پر تختو لیکل کول. وریخم ډیر قیمته او د بانس تخته به ډیره درنه وه. دوی ته به د مکتوبونو او نورو لیکل شوو اسنادو په لیږد کې ستونزې جوړېدلې. کله به داسې هم کېدل چې له یو ځای څخه بل ځای ته لیکلې پاڼې د آسونو په ګاډۍ کې لیږدول کېدلې. دا چې له پایله به یې د مامور ماموریت په لیکنه بڼه مخکې تلو، نو دې ته اړ شول چې داسې څیز رامنځته کړي چې پر هغه باندې لیکل آسانه او ارزانه وي. دوی د څو پیړیو په بهیر کې د خپل عادي دود له مخې کاغذ په مختلفو رنګونو جوړ کړ. په هغو کې تر ټولو ګټور کاغذ سپین کاغذ ثابت شو. چینایانو د وخت په تیریدلو سره د کاغذ په جوړولو کې پوره مهارت زده کړ. دوی د کاغذ د جوړولو هنر چاته نه ورزده کوه. له عربو سره د ټکر پر وخت څو چینایي ماهران ونیول شول. عربو له دوی څخه د کاغذ جوړولو مهارت زده کړ. د 5 پیړیو په اوږدو کې کاغذ په خپل جوړوه او په ډیر ښه ګټه یې په اروپا کې خرڅوه. دا هنر له عربو څخه لومړی په هسپانیا کې زده شو، بیا ایټالویانو، جرمنیانو او انګلیسانو هم په ور سره د کاغذ په جوړولو لاس پورې کړ. ورو ورو اکثره هیوادونه په دې وتوانېدل چې د کاغذ جوړولو کارخانې ولري او د ضرورت وړ کاغذ په خپله تولید کړي. د کاغذ د لرغونتوب پاک له نوري خبرې د پوهنتون له استاد ضیاءالاسلام شیرانی څخه اورو.
وړاندې له دې چې کاغذ پوسنی شکل رامنځته شي، پخوانی انسانانو د خپل یادښتونو د لیکل لپاره له ډبرو، د ونو له پوستکو او له پاڼو څخه کار اخیسته. لرغوني مصریان هغه څوک دي چې له میلاده شاوخوا 2400 کاله وړاندې د پاپیروس په نوم د یو بوټي له پاڼو څخه د لیک لپاره کار اخیسته، او د دې بوټي کارونه نظر د هغه مهال شرایط په کتو سره بلې هرې وسیلې ته ډیره ښه وه او ښه پایله یې ورکړې وه. پوهان دا هم وایي چې د انګلیسي ژبې اوسنۍ د پیپر کلمه د همدې پاپیروس کلمې څخه مشتق شوې ده. خدا چې پوسنی مفهوم یا پوسنی بڼه کاغذ څه وخت رامنځته شو، تاریخچه یې تقریبا 2000 زیږدیزې پیړۍ لومړیو ته رسیږي، او د جوړېدو نسبت هم چینایانو ته ورکول کېږي. یعنی چینایان هغه څوک دي چې په لومړي ځلې کاغذ اختراع کړی دی. ډیری پوهان د دې اختراع کال 1500 زیږدیز کال بولی. له چینایانو بیا وروسته مسلمانان دي چې د کاغذ هنر خپلوي. وروسته مسلمانان دا سند بغداد ته انتقالوي او بغداد کې هم یو کارخانه رامنځته کیږي. له بغداد وروسته د مسلمانانو په وسیله، خصوصا د صلیبي جګړو پر مهال، دا سند ورو ورو اروپا ته خپریږي او رستر بلی پرمختګ کوي.
د کاغذ کارونه په اکاډمیکو ساحو کې تر نورو ځایونو زیاتوي. همدا کاغذ دی چې تیرې تجربې، تیرې خاطرې او تیر یادونه راتلونکي نسل ته په میراث پرېږدي. د پکتیا اوسیدونکی محمد یوسف وایي چې کاغذ د تاریخ په بیلابیلو دورو کې بدلون موندلی دی.
پخوا وختونو به پاچایانو یا د وخت واکمنانو به یو بل ته مکتوبونه څه ډول لیکل او هغه کاغذ به څه ډول و. که موږ تاسو د هغه کاغذ او د دې کاغذ ترمنځ تفاوت وګورو، صرف دومره دی چې د هغه مهال همغه رواج او رایج و او اوس یو پرمختللی کاغذ لرو. کاغذ تاسو ته بهتره معلومه ده چې د اسنادو په ساتلو کې، د تاریخ په لیکلو کې، د زده کړې په کولو کې او همدارنګه د ژوند په ډیرو چارو کې کاغذ استعمالیږي. که څه هم نن سبا ټکنالوژي ډیره پرمختللې ده، موږ تاسو کمپیوټر لرو، موبایل لرو چې په دې کې هم موږ لیکل کولی شو او هغه سي استفاده لکه څنګه چې له کاغذ کوو کولی شو، خو په ډیر کم محدودیت سره. یعنی مثلا که موږ یو سند په ټکنالوژي هم جوړ کړو، مجبور یو چې بیرته کاغذ ته انتقال کړو.
محمد یوسف چې بیوزلو ماشومانو ته د زده کړې زمینه برابروي او دوی ته یې کورسونه پرانیستي، زیاتوي چې که څومره هم نړۍ پرمختګ وکړي، لیک لوست په کمپیوټر کې شي، بیا هم د کاغذ شتون حتمی دی.
کتابونه، نصاب، شاگردان، موږ په لومړي سر کې شاگردانو ته کمپیوټر یا مثلا ټکنالوژي لمخې د هغوی لیکل، زده کول او مطالعه کول نه ورخوي. موږ اول هغوی ته کاغذ ورپیژنو، هغوی ته اول کتاب ورپیژنو. کتاب له څه شي جوړ شوی، کاغذ له څه شي جوړ شوی دی، او څه ډول په دې باندې لیکل کېږي، او څه ډول له دې څخه زده کړه کوو. نو د کاغذ اهمیت په تعلیم کې، د ژوند په چارو کې، په رسمي او غیر رسمي کارونو کې ډیر لوړ اهمیت لري. او قران کریم هم دیو کاغذ پر مخ د انسان په لاس کې دی. او علما هم دا وایي چې کله قیامت ته وخت نږدې شي نو د قران کریم ټول توري به والوزي خو یوازې کاغذ به پاتې شي. دا چې زمونږ اسلامي او دینی او ټیکنالوژي او عصري علوم ټول په کاغذ باندې دي، نو له همدې عمله موږ ته هم پکار ده چې د کاغذ ډیر قدر او احترام وکړو. هیڅ داسې ځای کې چې هلته د کاغذ بې حرمتي کېږي، د کاغذ د اچولو مناسب ځای نه وي، نو موږ ته پکار نه ده چې هلته کاغذ واچوو، هلته کاغذ ته بې حرمتي وشي. لنډ درته وایم چې کاغذ د تعلیم، د پرمختګ، د زده کړې، د ژوند د ټولو چارو یو سرلاری بلل کېږي او د ژوند ډېرې چارې په همدې کاغذ باندې موږ پرمخ وړو.
کاغذ یوازې د لیکلو په مخه نه کاریږي. که بازار ته سر ورښکاره کړو نو ډېر داسې څه وینو چې کاغذ ورته پکارېږي. د ننګرهار اوسېدونکی دوست محمد دوست وایي چې د لاس پاکولو له دستمال څخه نیولې د خوړو تر پاکټونو پورې اکثره څیزونه په کاغذي پاکټ کې خرڅېږي.
کاغذ د ژوند د ټولو چارو سره البته تړلی دی. که موږ د رسمي دفتر نوم اخلو نو کاغذ مو ورسره په ذهن کې دای کیږي، لکه کاغذ دی چې مثلا مکتوب پې لیکل کیږي، کاغذ دی چې مثلا زموږه ډېری نورې کیسې چې هغه رسمي وي هغه پې لیکل کیږي او پې ساتل کیږي. د دې تر څنګ که موږ د ژوند نورو چارو ته راشو، څومره ارتزاقي یا مثلا نور هغه مواد چې د انسان اړتیا پوره کوي له کاغذونو نه پکې استفاده کیږي، چې مثلا کارتن دی کاغذ وي په دغه کاغذي کڅوړو کې بندیږي، نو کاغذ دی چې په ډېرو برخو کې استعمالیږي او انسان ورته اړتیا لري.
ژوند په شیبو کې
د افغاني کلتور، تاریخ او ابداتو تیر یاد د تاریخ له زرینو پانو راخلو.
ځکه زموږ خپل مړو ژوند را پیاس دي، دا موږ د پاره نو یاد دي، دا زړه باتي زړه کور
موږ تاسو ته د تیر ژوند تصویر بیانو.
اولین عکاس افغان چو هغه حبیب الله خان خپل شوقي عکاسي شروع.
تیر یادونه او تیر افسانې دي.
دا خبرونه د یاري چهارشنبه په ورځ د 5 بجو خبرونه کی او بیا د لیې د پنځشنبه په ورځ د سهار د 8 بجو خبرونه کی خبريږي. لکه څنګه چې مخکې هم وویل شول، د اسلام دین هم کاغذ ته ډیره په درنه سترګه کتلې دي. د پوهنتون استاد او دینی عالم نور الله کوثر له نورو معلوماتو سره.
کاغذ دا هغه وسیله ده چې په دې کې لیکل کیږي او په دې کې هغه د زړه هدف سترګو ته راځي او د زړه هدف نور ته انتقالیږي. د کاغذ په واسطه دا د لیکلو یو ذریعہ ده. په هغه وخت کې قرآن عظیم شان نازلېده، په عربي جزیره کې د کاغذ کاریدل په نشت حساب وو. نبی علیه الصلاۃ والسلام هم چې قرآن عظیم شان لیکي، صحابه په واسطه په کاغذ باندې به نه لیکه، بلکې هغه به د حیواناتو پوستکو باندې، په تختونو باندې، په تیګو، په هډوکو، په نور شیانو باندې به لیکه. هغه نور تر انتقال سره وروسته بیا د زیګدیز په اتمه اوومه پیړۍ کې بیا نو کاغذ ډیر زیات په عربي جزیره کې استعمالې د نورو کې همدا رقم زینه هغه خوانی کتیبه چې په غی کاغذ کاریدلې ده او استعمال سوی او زینه پاتې دي. مصر، چین او هند منطقو کې هم کاغذ کاریدلې ده.
د کاغذ پر مخ له نورو مسایلو سره فولکلوري موضوعات هم لیکل کیږي او فولکلور زموږ د ټولنې هغه برخه ده چې د هر وګړي په زړه او ذهن کې ځانګړی ځای لري. ښاغلی کوثر زیاتوي چې همدا کاغذ دی چې زموږ اصیل دود، دستور او رواجونه هېرېدلو ته نه پرېږدي.
کاغذ په خپل ذات کې نیک او ښه توکی ده چې انسانان همیشه دینه د نیکو اهدافو لپاره ګټه اخلي او کله کله د بدو هدفونو لپاره هم له دینه ګټه اخیستل کیږي. موږ په فولکلور کې هم محترمانه لفظ کاغذ ته استعمال شوی، همیشه د کاغذ په حق له خلکو مثبت نظر ورکړي. یعنی کلم داسې نه دي شوی چې کاغذ په بد هغه کې استعمال شوی. شیرونو کې، په نثر کې، په لنډیو کې، متلونو کې کاغذ ډیر زیات استعمال لري او کاغذ دی لیکلو هغه ذریعہ ده چې انسانان لدینه په پیړی پیړی رئیس ګټه اخلي. پر مختلفو فابریکې راوتلې دي او کارخانې، خو په کاغذ یو هغه به په آش غونډې جوړې سره غونډې کورونه کې آش جوړیږي. همدا رقم به سره بوس په وټکول او دغه دی شبیه دی بوري اره چې ورته وایي، دا شای به وټکول دي سره به سرش یو ځای ک دا به بیا هوار کړل دي. ته به کاغذ آشی ویل چې اوسم دغه کتابونه زلارم مغه قلمي خطونه باندې لیکل سوی دی او هغه کاغذ دی آش په شان ته به اوارېده او لغینه به کاغذ جوړیده.
درنو دوستانو دا وا ژوند په شیبو کې خبرونه تربیه پارځای کې چی یاست الله مو مال او ملګری.
اچار اچار اچار
د څه شي اچار؟
د ګوړی اچار.
جوړونکی ننګیار ناشنا. خوګاوریتونکو سلام. بیا د ائتلافونو او اتحادونو اوازې خپرې شوې. حکومت هم ایران پاتې دی چې د ائتلافونو خواته پام وکړي او که د جنگونو خواته. هغه د چا خبره په دوو کې حیران کړی دی. د خلکو خوارانو ټول عمر په همدغو خبرو کې تیر شو، نه یې له ائتلافه خیر ولید او نه یې هم له اتحاده، خو ځینې پکې ښه چاغ شول. همدغه چاغ کسان هڅه کوي چې په دې ډول خپل اولادونه لمسیان او کډوسیان هم چاغ کړي. د خبرونې په پیل کې مو د ګردی میزونو د بنسټ له سکرتر جنرال سره مرکه درته کړې ده چې وای ورې نو خوان به درکي. د ګردی میزونو جوړولو د بنسټ له سکرتر جنرال سره غږېدلې یو، نو راځئ چې تاسو هم ترې خبر کړو. سکرتر جنرال صاحب،
بله،
که دا راته ووایي چې د تاسو بنسټ دی او که مؤسسه؟
بنسټ دی او غواړو چې په موسسه واړو.
ډیر ښه، نو که اوس دا راته ووایي چې دغه ګردی میزونه د څه لپاره جوړوي؟
د هېواد د بیا رغونې لپاره، د خلکو د هوساینې لپاره، ځکه په اوسني وخت کې زموږ خلک ګردی میزونو ته ډیر زیات ضرورت لري.
په پیل کې به په څومره وخت کې یو ګردی میز جوړ کړی؟
اوس خو زموږ پلان دا دی چې د ورځې یو ګردی میز جوړ کړو.
یو میز ډیر نه دی؟
نه نه، موږ غواړو چې په آینده کې د ورځې واته ګردی میزونه جوړ کړو.
دومره ډیر ګردی میزونه به څه ګټه ولري کله ګرنا پې واچوي؟
حتمان ګټه لري. څوک چې یو څه جوړوي نو د ګټې لپاره یې جوړوي، چې ګټه نه کولای نو بیا موږ هم نه جوړول.
یعنی چې له ګټې یې مطمئن یې؟
هو، کاملا مطمئن یو او باور هم لرو چې ډیره زیاته ګټه به وکړي او وطنوال به مو هم ترنه ګټه واخلي.
د دغه پروسې د پرمخ بیولو لپاره څوک مرسته درسره کوي کنه؟ مقصد مې بهرني دوناران، مؤسسې او هیوادونه دي.
د بهرنیو هیوادونو مرستې او مفکورې داخلي دي پکې، له دې سترګې نسو پټولی، ځکه ګډه که څومره دمونږه لپاره ده هماغومره بهرانیانو ته هم رسیږي.
د تاسو په ګردی میزونو جوړولو کې به کوم کسان ګډون کوي؟
هر څوک چې د جوړولو توان لري، هر څوک چې استعداد لري او هر څوک چې ښه ابتکار کولی شي.
د ګردی میزونو په لړ کې به د تاسو زیات فوکس په سیاست مدارانو وي که په نظامیانو او یا هم اقتصاد پوهانو؟
که رښتیا راباندې وایې نو موږ ټولو ته احترام لرو، خو دا کار په ځانګړي ډول د نجارانو کار دی او موږ به هم له هر چا زیات نجارانو ته د ګردی میزونو جوړولو لپاره چانس ورکو.
دا څه وایې؟
رښتیا وایم، ځکه چې د میزونو جوړول خو د نجارانو کار دی.
نو د تا مقصد دغه له لرګي نه جوړ شوي ګردی میزونه دي؟
هو. ولې، تا څه ګمان کوو؟
ما ګمان کوه چې هغه د تلویزیونونو او رادیوګانو د بحث ګردی میزونه بخیې.
پلان شوی
ماتالونا.
په خوا به ویل که شپه تیاره ده مڼې په شمار دي،
خو اوس وایي که ورځ رڼا ده ډالر بې شماره دي.
په خوا به ویل که ژرنده د پلار دم په وار ده،
خو اوس وایي د افغانستان په ژرنده کې همیشه د زورور وار وي.
په خوا به ویل د زړه نه زړه ته لار وي،
خو اوس وایي په دې شرط چې په لاره کې د ګاونډي جاسوس نه وي ولاړ.
په خوا به ویل کږې خولې په سوک سمیږي،
خو اوس وایي کږې خولې په ډالر سمیږي.
په خوا به ویل وډم چې ډول وهي زور به لري،
خو اوس وایي قاچاقبر چې د پوډرو ډکې لارۍ تیروي غټ غټ کسان به یې تر شا ولاړ وي.
پخوا به ویل ترکانی د بیزو کار نه دی،
خو اوس وای انجینری د فوزی او سیاست د غله کار نه دی.
پخوا به ویل په یو ګل نه پسرلی کیږي،
خو اوس وای د یو نابلد مامور پر رشوت نه اخیستلو رشوت لمنځه نه ځي.
پخوا به ویل په یو سپیړه سل مخه خوږیږي،
خو اوس وای د یو خائن په لری کولو سره سل خائنان زوریږي.
اوس پام وکړئ څو مهمو خبرتیاو ته.
د روژې د مبارکې میاشتې په مناسبت او احترام د کیسبورانو د اتحادیو ټولنو او بنسټونو ګډه خبرتیا د کیسبورانو خاص دوزانو او موبایل دوزانو اتحادیې ټولنې او بنسټونه له ټولو محترمو ښاریانو څخه غواړي چې د روژې په مبارکو ورځو کې دې له خپلو جیبونو موبایلونو او دسکولونو سره پام کوي او یاد هم په خپلو دسکولونو او جیبونو کې ډېرې پیسې نږدي چې خدای مکه د کیسبورانو خز دوزانو او موبایل دوزانو د ګناګارېدو سبب نشي. سره له دې چې دغو اتحادیو او بنسټونو د کیسبورۍ لپاره خپل نابالغ همکاران په کار اچولي دي او لویان چې روژه نیسي شوکاري کوي، نو شته یو نیم بالغ هم چې پوډر څخوي او روژه نه نیسي، نو چې ښاریان تیار خبر وي او بیا ګیله ونه کړي چې نه مو وو خبر کړي.
د قصابانو د اتحادیو ګډه خبرتیا د قصابانو اتحادیې خبر ورکوي چې د روژې مبارکې په مناسبت غواړي د غوښو په بیه کې یو څه زیاتوالی راولي، د دې لپاره چې د روژتیانو به ثواب زیات شي او د قصابانو به جیبونه وپړسیږي. خو دا چې بیه به څومره لوړه شي د قصابۍ او قصاب په موقعیت او اخلاقو پورې اړه لري. له همدې امله به ښایي د هرې قصابۍ د غوښو بیه به له بلې سره توپیر ولري. تشویش مه کوئ.
د رشوت خورو د سرتاسری اتحادیې خبرتیا د رشوت خورو سرتاسری اتحادیې تصمیم نیولې دی چې د روژې په مبارکو ورځو کې د رشوت اندازه هم راکمه کړي او هم به هڅه وکړي چې غټ رشوتونه له روژه ماتې وروسته تسلیم شي، چې هم به د روژې بې احترامي نه کیږي او هم به د رشوت ورکولو او واخیستلو په وخت د ممکنه تشدد او جګړې مخنیوی شوی وي. لام دی عمله ټولو مراجعینو ته خبر ورکوو چې له 15000 افغانۍ زیات رشوتونه پس له روژه ماتی اخیستل کیږي او له 15000 افغانۍ یو ټیټ رشوتونه چې څه وخت ورکوي د جانبینو په موافقې پورې اړه لري. هیوادوال دې خبر وي.
وس دا غبرک شیرم باوری
مشاعری وشوی او خیتو دی وشوی دی انزر گل دی بادام گل دی کدو گل او دی پیشک دی گل مشاعری وشوی او خیتو دی وشوی دی انزر گل دی بادام گل دی کدو گل او دی پیشک دی گل او د زیر گل سپین گل تور گل خو لا پخوا شوی وی او د زیر گل سپین گل تور گل خو لا پخوا شوی وی د جمعه گل د خاسته گل او ریدی گل با لا اختر او روستا او یا هم بل کوم وخت کې جوړی شي. اوس موالیانو ته همدا پاتې ده مشاعره او د غزل شپه چې څو کسان پرې راټولیږي او والیان صاحبان ځان ورښیي او بیا مډالونه ویشي چپنې ویشي او د ځان قدر کوي او ترې عکسونه اخلي. د خپل فیسبوک لپاره او د خپل پیج لپاره او د خپل پیج لپاره.
دغه خپرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وو صادق سپینغر، نقیب الله لاروی، برای افغان پور، ستاره امینی او زه حسین حکمت. کله مونږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی: کابل 14 یاویا